پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو یو تن چې په اعدام محکوم شوی و اوس یې استیناف د اعدام حکم تایید کړی دی. دا څوک دی او په کومې محکمې په اعدام محکوم کړی دی؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د بې پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولای. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 22 کسان ووژل او له 40 زیات نورې ټپیان کړل. د سترې محکمې ویان ښاغلی قیم همدارز وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې. ارګ په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلی دی چې لکه غلی غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او د دوی په دې کتنه کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا معینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته.
ما از مقامات حکومت افغانستان
موږ له افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغه لا زیاتې شوې چې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي په دوو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل شوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې ومنه. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولای. ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د بلجیم د اروپا په کالج کې د وینا پر مهال د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق د هڅو په اړه خبرداری ورکړ او ویل اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د دې وچې ساتنه په یوازې ځان نشي کولای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق اچولو هڅې به نه یوازې ناټو بلکې اروپا هم کمزوري کړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ناټو له اروپایي غړو سره د امریکا اړیکې ترینګلې شول. نوی ولسمشر جو بایډن که څه هم د ناټو له غړو سره د نږدې همکاریو غوښتنه کړې خو په عین حال کې پر دې اړتیا ټینګار کړی چې اروپا باید د ناټو لګښتونو ته اوږه ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبند کې نه غټي بيزوګانې د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوې. دا د نړۍ لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمیر واکسین کیږي. د سان دیګو د ژوبند چارواکو نن وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د دوی د دوو نسلونو نه بيزوګان په کورونا ویروس اخته شوي وو. د دغه ژوبند ویاندې په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي چې واړه نه بيزوګانو ته ازمیښتي واکسین ورکړل شوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ شوی و. وروستی خبر، متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن اروپایي شریکانو موافقه کړې چې د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون وویل واشنګټن خوښ دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه ځینې هڅونکي اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه کړې چې پر ایران له انتقادونو لاس واخلي. پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ باعث شي.
په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو وطن د اعدام حکم تایید کړ. وړاندې جزئیات درکوو. په افغانستان کې مو د اوربند په خاطر د ولسمشر اشرف غني له نویو هڅو خبرو. په دې خبرونه کې به د دې سربیره د واورئ چې په وزیرستان کې یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته د خپلو شتمنیو د له منځه تللو تاوان غواړي.
تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگتن هیله من دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي، او روغتیا د ژمن شتمني پروګرام کې د رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټرانو نظر د سر شریکو. د ترهګرۍ ضد محکمې د عادل مشهور په آرش د اعدام حکم تایید کړ. البته استیناف محکمې د لړم په میاشت کې په کابل پوهنتون په شوي برید کې آرش په لاس لرلو تورن شوی و. په دې حمله کې د 3 زده کوونکو په ګډون 40 تنه وژل شوي و. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
شبا صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې هم د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او تراه د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد شهیم قایم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او تره عادل چې پارش او طلحه مشهور و، مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و، خو اوس دا حکم د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی. د روان کال په لړم میاشت کې پر پوهنتون کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، 22 کسان ووژل شول او له 30 زیات نور یې ټپیان شول. د سترې محکمې ویان ښاغلی قایم همداراز وویل چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. پر کابل پوهنتون د بدیت یو شمیر قربانیانو سره مهم خبرې کړي. د دوی یو غوښتنه ده چې د همرې دغه طرح باید علني اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت شي. د حسینی مور چې لورې د کابل پوهنتون په بریک کې وژل شوې وویل چې که څه هم اندېښمنه ده چې حکم به پلی شي او که نه، خو هغې له ولسمشر غني وغوښتل چې دا حکم ژر تر ژره پلی شي. دا یوازې د حسینی مور نه وه چې موږ ورسره خبرې وکړې او د هغې لور په دغه پېښه کې وژل شوې، بلکې اسحاق چې د ده هم د ویشتلن زوی په دې بریک کې وژل شوی و د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي، دغه کسان باید په اعدام په عام محضر کې اعدام شي، داسې نه شي چې تور خلطه په سر وسه وتړل شي او پټ اعدام کړي، بلکې د دوی غوښتنه دا وه چې باید په عام محضر کې اعدام شي. په کابل پوهنتون کې د نومبر په 22مه د دریو کسانو په برید کې چې 22 کسانو وژل شول او 30 نور ټپیان شول، ډیری محصلان وو او د برید په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. بلې شي برشه
ډیره مننه. و مورې دل چې عادل مشهور په آرش د افغانستان د ترهګری ضد محکمې د استیناف محکمې په اعدام محکوم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړی غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شاغلی غنی پرون مازیګر د ایکو 14 سرمشیزې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاسغړی لري چې 14مه سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
لې یو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شو یو. هغه وخت راغله دی چې دا تاوتریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دی پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا وغړې فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شید.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع غټورو خبرو تستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح له تاسو سره شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکي اشاره ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادارې رد کړي، لومړۍ غوښتنې یې له دغه هېواد د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دوو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی شتمنیو ته سخت زیان اوښتی. د پاکستان حکومت ویلی دی دغه افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. البته دا پیشه کلونه مخکې رامنځته شوې ده. تفصیل لبنو د عمر وزیر پر راپور کې
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیات وړاندې په میرامشا و میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړي چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي ختم شوي، د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامیه سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللې. د افغانستان پکتیا اوسیدونکو عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوه، د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی تر په خلو کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په زربیازه اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چې لرله هغه په زربیازه په پرشان کې ختم شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وخت او زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وخت او زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکو غلام وای چې میرامشا ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښته و ورته یې رسولې خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کاله میرامشا کې پروت وم، په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان و، د ډک کورونه ډک، د 40 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو
عبدالرحمن وای چې 15 کاله په میرامشا کې تیر کړی، هلته یې کاروبار ول، هر څه یې په ضربازه عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دکان و، دا ارز ته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بندر ته راوړي. چې کله مونږ ور وړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دکانو نقصان یې ورکړو، چې کله مونږ دا پارچې ور وړی دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشا کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذب عملیاتو کې میرامشا، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا سجرادو په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی دی چې د متخصصو ډاکټرانو نظر په دې ارتباط له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو له نړیوال کرکټ هم خبر کړو چې نن کومې لوبې روانې دي او څرنګه روانې دي او نتیجه یې چیرته رسېدلې ده. خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خپره کړې چې هندوستان د پنځمې په ورځ وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت یې هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې له روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نوي ډیلي دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین بڼه خبري کولې، لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښوولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلی دغه دهلیز د لومړی وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو د بارونو د ځای پر ځای کېدو د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې له بیا احیا سره لیوالتیا ښودلې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوی او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغونی آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل شوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر شوي او یا لوټ شوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغونی آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه داسم از موږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د څوارلسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راي چې تقریبا درې څلور کاله اوس وسولو چې زموږ نتایج کلي دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ دا نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي، هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه به چې څاروي مري حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې فرقې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل او فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، وزاري شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو او نړیوال ډګر ته. نن د په نړۍ کې څو لوبې روانې دي. د هند او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده او نن یې دوهمه ده. بل لوبه د شلو ورونو ده د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. د ټیسټ په لوبه کې پرون د انګلستان ټول لوبغاړي د 215 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په جواب کې تر اوسه پورې هند 130 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او دا لوبه خلا روانه ده نن دوهمه ده او د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د نیوزیلند په کوربه توپ د شلو ورونو لوبه روانه ده د استرالیا ټیم لومړی بیټنګ وکړ یو سلو شپږ پنځوس منډې جوړې کړې شپږ لوبغاړي وسوځېدل په شلو ورونو کې په جواب کې تر اوسه پورې د دریم اوور لا نه دی بشپړ شوی نیوزیلند دولس منډې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی په احتیاط لوبه کوي او تقریبا له اوسه یولس ساعته وروسته د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ د شلو ورونو لوبه ده د دې لوبې کوربه ویسټ انډیز دی او دا لوبه وروسته نو پیلېږي دولس ساعته د زمان تغییر دی ویسټ انډیز کې هلته لا هم اوس شپه ده